سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه هم په خبرونو پیلیږي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې بیګا پر خپله ټلګرام پر اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدي دوی وژلی. په بیان کې راغلی چې د داعش جنګیالي وتوانېدل د احمدي د موټر تر څنګ خپل موټر بم والوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې دا حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګونو نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کېدو لپاره باید لازم اقدام وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومېدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي باید د دې بګنوونکي جنایت مسأله تعقیب کړي. د ایټالیا، جرمني او فرانسې پولیسو جرمني او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایټالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمني او درې نور په فرانسه کې نیول شوي دي. دا کسان تورین دي چې د ایټالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاق کول. د ایټالیا پولیس وایي چې تورنو کسانو له هر پناه غوښتونکي یو نیم زر یورو اخیستی وي. عیني شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د مې په 22مه نیټه نافذ شو او تیره شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو وارې پر لنډ مهاله اوربند موافقه شوې خو بیا سرغړونه ترې شوې ده. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د متحده ایالاتونو، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لانجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپله تر ټولو لویه جنګي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړی چې د واشنگټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یوه لویه کشتۍ فعاله کړې چې د فلیپین څلور جنګي کشتۍ ورسره ملګرې شوي. واشنگټن داسې مهال په آسیا کې د خپلو متحدانو د پیاوړتیا هڅه کوي چې له اصلي حریف چین سره یې کړکیچ زیاتېدو دی. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن درېمه یو ورځنۍ یا 50 اووریزه مسابقه کیږي. د لوبه به د کابل په وخت د سهار په 9 بجې پیل شي. افغانستان لومړۍ لوبه د شپږو وکټو په توپیر ګټلې وه خو په دوهمه سیالۍ کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه. که افغانستان نننۍ مسابقه وګټي د روانې لوب لړۍ گتون کی بوی. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې خبرونه او راپور ناراضی. و باورې چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د بیوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د اندېښنې له یو شنونکي سره په مرکه کې شار بو.
دا مرستې کوم یقیني دي او دا ګټه نه کوي ځکه چې دا په عارضي ډول باندې د کومک کوي. همدغه نن میاشت ملل متحد خپل مواد کم چې نو خلک هغه دې وږي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته تا د سفر پر مهال په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر اړتیا ټینګار کړی.
د روسیې فدراسیون د دې نه هم ډار لري چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته نه شي.
د نورستان یو سیمه ییز سندرغړی او ورور یې ناپېژاندو وسلوالو وژلي.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوش په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن د خپل ورور سره وژل شوی دی. پیښه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوې ده.
په نورو موضوعاتو کې وابورئ چې فرانسوي فوټبالر کریم بنزیما د سعودي عربستان له الاتحاد لوبډلې سره یو ځای شوی دی. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نری خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو مخکې ویلي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي او لوږه تر ډېره ښځې او ماشومان اغېزمنوي. له بلې خوا په نادولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د بشري مرستو د رسولو چارې اغېزمنې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل امید زهیرمل اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو وار بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سه شنبې بیا وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,800,000 کسانو ته زیات شوی دی. دا شمیر داسې وخت زیات شوی چې په افغانستان کې بېوزلي کسان وایي حتی سوال کولو ته مجبور شوي، خو بیا هم زیات وخت په تش لاس کور ته ځي. غلام حیدر چې و 50 کلن دی په کورنۍ کې 15 کسان دي چې وایي د خوړو لپاره څه نه لري او پښه یې هم ماته ده چې کار نه شي کولی.
غریبی دی، مسکینی دی، اوپر کار نسم کوای، پپشمی اوپر مات ده، بزگری و کشتگیری اوپر دی نسم کوای، اوپر دی روزانه نسم کوای، مجبوریم دلته اوپر دکشنم یه ورو پی اگر خلق راکی دی دوٹی پیسی پیدا کیش اگر نراکی اوپر دی گرده ویشیو دلته ندی را غلی اصلا از ماس پشتن ندی کرید که تا اوپر دی ولی دیره گشتر زمی اوکرالا ایست پنجانه فرایل داریو فقط یو روپی دو روپی گزاره کو نسته که گزاره کو خود بعد شوای سه و پدش پیستا که اصلا وش دوری نلو.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 90% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ګڼو کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خوراکي توکو مرستې رسونې لپاره نږدې 900,000,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې همدا اوس تر 15,000,000 نه زیات خلک د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې ټول افغانستان کې تر هغه کچې چې کولای شي خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. د اوس لپاره سخ کال WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې له سخت کمښت سره مخ ده. موږ د دې لپاره چې وکولای شو هغه پلانونه چې په پام کې لرو د 2023 کال تر پایه چې وکولای شو د افغانستان خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، هغوی چې اړمن دي نږدې 900,000,000 امریکایي ډالرو ته بیرنۍ اړتیا لرو. که دغه مرستې زموږ په واک کې را نه کړل شي نو د هغو خلکو کچه چې د خوړو له پلوه له نخوندیتوب سره مخ دي دا به لا ډېره شي او نور به بیا د بشري وضعیت لا په افغانستان کې د اندېښنې وړ واوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي که دا اندازه بودیجه ور نه کړل شي په افغانستان کې به خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات او بشري وضعیت لا کړکېچن شي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې څه کم 90,000,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو ویلي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسونې چارې ډېرې ټکنې شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ کچه پا زیاده دوده. وړاندې په خبرونه کې به په یو مطلب کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او هم وړاندوینه کړې چې سږکال به په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه له منځنۍ کچې نه هم ټیټوي. خو اوس چې په همدې موضوع کې یو په دې موضوع کې تم کیږو، زما همکار د ډبلیو اف پی د بیګانی بیان په اړه د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالصبور محمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر ولې په زیاتېدو دی.
کله چې د طالبان په 2020 کې په لسم د اګست کې را زیاتره مامورین هغه په کور کې ناستل، امنیتي کسان چې تر 15 لکه پورې زموږ امنیتي کسان هغه ټول په کور کې ناستل، کمپنۍ لوی لوی کارخانې هغه بندې شوې دي، هغه خارجي پیسې چې به راتلې په هغې باندې به سرتونه جوړېدل، په هغې به بلډنګونه جوړېدل، په هغې به کارونه کېدل، هغه تعمیراتي یا کنسټرکشن پروګرامونه مکمل بندشول چې زمان په لکونو ورونه په هغې کې کار کوو هغه بندې شوې دي. همدغسې نور مشکلات هم د دغې سره روان دي. پیسېنو ترانسپورت کېږي د افغانستان نه، سیاسي مشکلات تاسو ورځ په ورځ باندې ویني، بین المللي مشکلات ورځ په ورځ چې افغانستان ته نه صادرېږي نه واردېږي،
پدې برخه کې ملګری ملتونه او نورې مرستندوی ادارې د بسپنې غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې دغه بسپنه واقعا کولی شي اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې همکاري وکړي؟
تجربه کې واغستل چې زه په تحقیقات باندې کوم، دغه ملل متحد چې کوم مرستې کوي او راوړي او خلکو ته په خوله کې وراچوي، دا مرستې کم یقیني دي او دا ګټه نه کوي. اگر چې په دې باندې په بلیونونو ډالر مصرفېږي، اما ګټه یې کمه ده، ځکه چې دا په عرضي ډول باندې دې کومه کوي. کوم دغه نن میاشت ملل متحد خپل مواد کم کې نو خلک هغه دی وګړي، تاسو وینئ چې اوس تقریبا الله دې ملل متحد یو اشار دوه بلیون ډالر یو نیم بلیون ډالر څه کم زیات ملل متحد خپلې مرستې کمې کړلې او تلاوې د خودو پورې ولا تلاوې دي. کېدای شي دا په راتلونکي کې نورې هم کمې کړي، که چېرته دغه مرستې چې په دوه نوي درې نوي او څلور نوي کې ډبلیو اف پی په افغانستان کې استعمالولې په هغه شکل استعمال شي، نو هم به وطن ته ګټه وشي او هم به حق حقدار ته ورسېږي. د هغې مطلب ده چې دغه پیسې چې ملل متحد اخلي مصرف دې باندې دي خلکو ته خواړه مفت په کوڅو په کوڅو کې نه ورکوي، په دې دي په بنیادي پروژو باندې کار وکولی شي او په بنیادي پروژو په کار په همت کې خلکو ته معاش ورکړل شي چې هم زموږ د وطن ګټه وشي، هم وطن مخکې لاړ شي غټې پروژو باندې کار وشي او هم خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
استاد، د دې لپاره چې د افغانانو په نوم راغلي بشري مرستې واقعا اړو کسانو ته ورسیږي، څه وړاندیز کوي چې کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟
همدغه خبره خو ما مخکې تشریح کړله، ځکه چې هغې کومه اصلي سړي ته نه رسېږي په دې کې واسطه واسطه بازره ده. موږ ماته د افغانستان خرڅ تر جمهوریت په وخت تر طالبان په وخت تر دیموکراتان په وخت تر په مجاهدین وخت افغانان ما افغانان دي ظلم کوي د حق د پلاستیک یو د بل نه مال راخلي. خبر دا به چې دغه پیسې چې راځي کله په کار مصرف شي نو بیا د حق په حقدار ته ورسیږي، اوس یوازې ملک او د هغې خپلوان یې خوري. خو که چېرته د دې په مقابل کې کار مخیا شي او خلکو ته کار وصله شي او د کار په مقابل کې دغه معاوضه دغه ورونو ته وصله شي، نو فکر کوم چې بیا به حق حقدار ته ورسیږي او کرپشن به ورته له منځه لاړ شي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي عبدالصبور محمدي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې له سیاسي او قومي پلوه یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. سرګی لاوروف پرون له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهردین سره په دوشنبه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. په روسیا کې یو پخوانی افغان ډیپلومات وایي چې روسیا او تاجکستان د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې لخپل تاجکستانی سیال سراج الدین مهر الدین سره یو غټ خبری کانفرنس ته ویل دوی د افغانستان په اړه ځینې غړي اندېښنې لري. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس په حواله سرګیلا ورف ویل دوی په افغانستان کې په سیاسي او قومي لحاظ د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او له افغانستانه د تروریزم غیر قانوني کډوالۍ او مخدره موادو د قاچاق د خطر په وړاندې د مبارزې غوښتنه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي له تاجکستان سره یو وخت ناوخت د افغانستان پر مسایلو له نږدې بحثونه کړي دي. غاوس جانباز چې په روسیه کې د ډیپلومات په توګه کار کړی وایي سرګیلا ورف تاجکستان ته ناڅاپي سفر نه دی کړی، بلکې روسیه د افغانستان په اړه ځینو تحولاتو اندېښمنه کړې.
په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې څه پیښې رامنځته شوې، څه بدلونونه رامنځته شول، لکه د قطر د هیئت سفر او وروسته چې هغې کمې پایلې درلودلې او همداراز هغه تاوتریخوالی یا شخړه، لفظي شخړه چې د طالبان او د ایران په منځ کې رامنځته شوه، او همداراز د امریکا د سفیر څرګندونې چې هغوی د هغوی دولت نه غواړي د طالبانو په ضد ګروپونو ملاتړ وکړي او افغانستان کې باید یو ټول شموله حکومت چې د بشر حقونه رعایت کړي. دغه څرګندونې د امریکا د سفیر په تاجکستان کې لاوروف دروغجنې وبللې. دا هغه پیښې دي چې لاوروف یې دې ته وادار کړ چې لاړ شي تاجکستان ته او دغه خپل متحد سره یو ځلې بیا د نږدې وګوري او خپل په اتحاد ټینګار وکړي. د روسیې فدراسیون د دې نه هم ډار لري چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته نشي.
تر دې مخکې هم روسیې او تاجکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو تل خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. که څه هم د طالبانو د اوسني حکومت دوه کلونه په پوره کېدو دي، خو د روسیې او تاجکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه د پاکستان، ایران او چین په څیر په هغو هیوادونو کې راځي چې د افغانستان سفارت د طالبانو لخوا معرفي شوو ډیپلوماتانو ته سپارلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا ورف پرون ویلي روسیې چارواکو د طالبانو له استازو سره په خپلو تماسونو کې دوی هڅولي چې د بشري حقونو د درناوي او د ټولګډونو حکومت د تشکیل په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني.
د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د مسلم نورستاني په نوم محلي سندرغاړی او د هغه ورور وژلي دي. یو شمیر کسانو پر ټولنیزو رسنیو کې دغه وژنه د واکمنو طالبانو کار بللی، خو د سیمې اوسیدونکي او طالبان بیا وایي چې پیښه د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې رامنځته شوې او سیاسي اړخ نه لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د ګوشت په سیمه کې د مسلم په نوم یو محلي سندرغاړی او د هغه ورور وسلوالو کسان وژلي او د پیښې له ځایه په وتلو بریالي شوي دي. د ټولنیزو رسنیو څو تنو د مسلم او د هغه د ورور وژنې تور په واکمنو طالبانو پورې کړی، خو ځایي اوسیدونکي او حکومتي مسؤلینو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې پیښه د شخصي پخوانۍ دښمنۍ په وجه رامنځته شوې او په دې کار کې طالبان لاس نه لري. په نورستان کې د طالبانو د والي ویان سیف الدین لټون د سې شنبې په ورځ د غبرګولي په شپاړسمه نیټه ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوش په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن د خپل ورور سره وژل شوی دی. پیښه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوې ده او امنیتي مسؤلین د پیښې د څېړنې او د عاملینو د نیولو لپاره هڅې کوي.
یو ځایي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي له امله له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل مسلم او ورور یې د پخوانۍ شخصي دښمنۍ په سبب په یو وخت خو په بیلابیلو ځایونو کې وژل شوي دي. د هغه په وینا چې په نورستان کې د ځمکې، اوبو، ځنګل، څړځایونو او د ښځو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر کال پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیږي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو بیا واکمنېدو سره په هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورولو بندیز لګول شوی او ګڼو سندرغاړو یا خپل کارونه پریخي او یا هم له وطنه په خیس پکې کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو وو ورځې د اونۍ څلور ساعته خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې د افغانستان اړوند کوم مطالب خپره شوي دي.
دیفنس پوست خبرونه د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدی وژل کېدو ته کتنه کړې ده. د طالبانو چارواکو د سیشن می په سهار خبر ورکړ چې احمدی په یو انتحاري حمله کې وژل شوی دی. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي راډیو ته وویل د بدخشان مرستیال ولی چې د ولایت سرپرست هم و، د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لاره کې په یو انتحاري موټر بم برید کې په نښه شو. دیفنس پوست لیکي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو د خبرونې په لیکنه اسلامي دولت ډله یا داعش اوس هم د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. د مطلب په دوام کې لولو چې د بدخشان لپاره د طالبانو پخوانی امنیت قمندان هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې په یو برید کې پړې داعش ډلې ومنله ووژل شو. خبرونه زیاتوي چې طالبان او داعش دواړه د اسلامي بنسټ پالنې ګډه مفکوره لري، خو د مطلب د لیکوال په باور د دوی توپیر په دې کې دی چې داعش په ټوله نړۍ کې د اسلامي خلافت په فکر کې دی، خو طالبان یوازې پر افغانستان تمرکز لري. د مطلب په پای کې راغلي چې داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په خونړیو حملو کې سلګونه کسان په انتحاري بریدونو کې وژلي او په حقیقت کې هڅه کړې چې د طالبانو حکومت وننګوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استاذ جرګې له غړو سره د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د وروستۍ موافقې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د دې موافقې له مخې د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي کولی شي د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرم اسناد وګوري. واشنگتن پوسټ لیکي د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال د بهرنیو چارو له وزیر سره موافقه کړې چې د دې کمیټې ټولو 150 غړو ته به دا اجازه وي چې دا اسناد او په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت ځوابونه وګوري. مکال د کابل د سقوط په مهال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په څېړنو بوخت دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه جمهوری پال او ځینې ډیموکراټان استدلال کوي چې د 2021 کال په اګست کې کابل له هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو په اړه بشپړ راپور هیڅکله نه دی ترلاسه کړی. د دې عملیاتو پر مهال په یوه پیښه کې لسګونه افغانان او 14 تنه امریکایي سرتیري په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د خپلې ادارې له اقداماتو څخه تل دفاع کړې ده.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او وړاندوینه کړې چې سږکال به په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې ټیټوي. د ادارې پرون دوشنبې د یو راپور په خپرولو سره وبخښئ، پرون سه شنبې د یو راپور په خپرولو سره اقلیمي بدلونونه او وچکالي د دې ستونزې اصلي عوامل وبلل او وی ویل چې افغانستان ته د غلو د واردولو اړتیا به له منځنۍ کچې یو څه زیاته وي. د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو وزارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
په افغانستان کې یو شمېر کروندګر سږکال د دوی حاصلات د تیرو کلونو په پرتله نیمه یې اټکلوي. د بامیان ولایت د مرکز د سراسیب کلي اوسیدونکي زمان علي ازادي راډیو ته وویل
له کرنې څخه به مو عاید اخیست، مثلا د لس خروارو تخمونو څخه به مو درې خروار غنم اخیستل، خو سږکال شاید درې خروار غنم هم ونه شي. وچکالي او د اوبو کمښت موږ ته ډېر زیان رسولی. زموږ ګاونډیان د پولیس شریکان شاوخوا ټول همداسې حالت لري.
پاندې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي چې سږکال به په افغانستان د غلو لکه غنمو، وریجو او جوارو حاصلات د منځنۍ کچې څخه کم وي. دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره اقلیمي شرایط او وچکالي د دې اصلي لاملونو څخه ګڼلي او زیاته کړې ده چې د غلو د حاصلاتو د کموالي له امله به د غلو دانو واردات هم له منځنۍ کچې څخه یو څه لوړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې د غنمو حاصلات 4 میلیون میلیون ټنه اټکل شوی چې لمنځنۍ کچې څخه 4% کم دی. د دې ادارې په خبره په 2023 کال کې د غلو ټول تولید اوس مهال د منځنۍ کچې څخه کم 4.5 میلیون ټنو ته اټکل شوی. په دې راپور کې دا هم راغلی چې امکان نه لري هغه ځمکې چې په 2022 کال کې پکې کوکنار کرل شوي و اوس د غنمو کښت ته اختصاص شوي وي. د طالبان حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت وایم مسواالدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او یو ځل بیا یادونه کړې چې په افغانستان کې د خوراکي توکو ناامني په لوړه کچه شتون لري. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې له دغه هېواد سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. یو له توخو وارث احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
هزارها نفر مبینین که دز به ګداري زدن
پزرخه او کسان وینه چې سوال کوي نشي کولای چې د ژوند لګښتونه پوره کړي او نشي کولای چې ځان خواړه پیدا کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې پراتونکو میاشتو کې به مرسته وکړي خو موږ همدا اوس بیړنۍ مرستې ته اړتیا لرو. زموږ خلک څه نشي اخیستی، ډېر بېکاره او بېوزله دي. 35 میلیونه خلک ستونزې لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د لوړې کچې یادونه کړې چې ملګرو ملتونو او مرستندویه ادارو د دوشنبې په ورځ له افغانستان سره د 2023 کال لپاره د مرستو د پروګرام له بودیجې څخه شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کم کړل. د روان کال په پیل کې د افغانستان له خلکو سره د مرستو رسولو بودیجه 4.6 میلیارد ډالره اټکل شوې وه. خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چا په وینا د مرستندویه ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو محدودیتونه د دې لامل شوي چې دا بودیجه 3.2 میلیارد ډالرو ته راټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا ویلي افغانستان په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ دی او د دغه هېواد 2/3 برخه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12.6
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 متره.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
درنو اوریدونکو شپه ورځ تاسو غږیز پیغامونه راځي او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې د فوټبال د مینوالو لپاره یو په زړه پورې خبر. د فرانسې د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزیما د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. پرون د جون په 6 د الاتحاد لوبډلې پر خپل ټویټر ولیکل چې له بنزیما سره یې د 3 کلونو په مخه تړون کړی او نوموړی به تر 2026 کال پورې له دې کلب سره لوبیږي. الاتحاد کلب له بنزیما سره تړون د سعودي عربستان د فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. د لوبډلې د تړون د بیې په تړاو څه نه دي ویلي، خو په مخکینیو راپورونو کې ویل شوي دي چې کریم بنزیما ته به د کال 200 میلیون یورو ورکول کیږي، وروسته له دې چې د سعودي النصر لوبډلې له کریستیانا رونالډو سره تړون لاسلیک کړ. بنزیما د سعودي د پرولیګ په تاریخ کې دوهم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزیما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، له دې مخکې له ریال مادرید لوبډلې سره 648 سیالۍ کړي او 353 ګولونه یې وهلي دي. د راپورونو له مخې د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو نورو لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه له لیونل میسي سره تړونونه لاسلیک کړي. تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هیله جین لرم چې دما پیغام نشر کی او د امارت تر مشرانو پورې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه د هلمند د کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې شول سوې د ظاهرشاه په وخت کې شول سوې ده. نو اوس یو نظام دی یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلې دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که د هغه اوي اوبه وکړي لس جریب په وکړي هر حاجت پرې پوره کوي.
السلام علیکم جی آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامی باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال یې رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي، او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د نیمې نړۍ د پروګرام له پیل مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې بیګا پر خپله ټلګرام پاڼه اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدي دوی وژلی. په بیان کې راغلی دی چې د داعش جنګیالي وتوانېدل د احمدي د موټر تر څنګ خپل موټر بم ولوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګون نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر ولیکل چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره باید لازم اقدام وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومېدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي باید د دې بګنوونکي جنایات مسأله تعقیب کړي. د ایتالیا، جرمنی او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایتالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوي. دوی تورن دي چې د ایتالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایتالیا پولیس وایي د کسانو له هر پناه غوښتونکي یو نیم زر یورو اخیستی وي. عیني شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوې دي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د می په 22مه نافذ شو او تیره شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو واره پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې، خو بیا سرغړونې ترې شوې دي. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د متحدو ایالاتو، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لانجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپله تر ټولو لویه جنگي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړې چې د واشنگټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي دي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یوه کشتۍ فعاله کړې ده.
نیمه نړۍ.
سره بنیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نظم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
دران دوستانو سلامونه میومنی د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شریعي او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي د خلکو هم خبره ده چې وای دیوې مشروع او سالم کورنۍ لپاره واده کول لا دم سخنی ولې تر دې دمه دود دی خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی نن په همدې اړه خبرې کوو په پیل کې د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولي چې دا ژوند سمون خوري کچیرته سمون نه خول نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خځه باندې ظلم او ستم وي او د خځه حق تلف کیږي او خځه ضرر مومي هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي هغه مجبوریت لاره نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق ده او طلاق انحلال د ازدواج ده د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي او شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونی سي بل څوک انتخابي شریعت ته ممانعت نه لري قران زم شان مو فلا تعدلوهن ايان كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سولو لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړي توپ ورکوي کله چې یو جله او چا سره نکاح وشي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصې دل ساده کار نه دی که هر ډول سختی او ظلم وي خځې باید وزغمي ځکه لایې به خوای کورنۍ ورته وایي چې کدا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي لبل پلو میړه هم نه غوړي چې سره جلا شي
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو بعد سره ژوند وکړو طلاق نه سخته که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیره طلاق راکوي اختار به راکوي چې بل څه سره تواده نه سکوي تابا ز پرندم ز بل چرا ودو کی او کته په بل چرا ودو کی هغه کاز ما مړکم تابا مړکم نو هر څومره ظلم په موږ باندې او چا څومره ستام په موږ باندې موږ باید لږ سړی سره تیر کو کچر سی کبنګي کبیرای کا رقم سړی باید موږ افغانې خزه دغه سره ژوند وکړو زکات هغه موږ ته طلاق نه کوي که طلاق ورو کی موږ نه پیږل چې خپل چا سره ودو وکړو او کا ودو وکړو هم نن به موږ ژوند دی پیډینم هغه کس
د ننګرهار اوسیدونکو شامل وایي چې تجربه خودل چې افغان میرمنې تر اخري هله پوري کوخه کوي چې ګډ ژوند دی ګډ واټ نشي ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته دا غلې شاملې په باور په ژوند کې دیاري ورځي لانجی او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوخي سره کیږي بیلتون دی هم د دوار خوو په خوخي وي
مثلا ام په نامزاتۍ کې چې ام پری خودل شي وي دی خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده یو بل باید سره وپیژندي او که خوښه نه شو پریدي دي کې هیڅ مشکل نشته ده بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خوخه باید خلک فکر وکړي دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي که بیا و نه شو اسلامی طریقه دا باید بیل شي او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي مخزم حق لري چې یو مرو لري بیرته مثال طلاق کیږي سونه وخت پورې ورته ټاکل شوی چې خاوند باید دغه پښتنه وکړي دغه ډوډۍ وبور کی پښتنه وکړي او مثال بچی مېرمن ته ورکول کیږي کچې ته خزه خپل خوخه باندې زی نو هغه څه فیصله مشران کوي جرګه کوي محکمه کوي چې ماشومان دي یا کور دي یا ژوند دي که هر څه ده هغه باید ومنل شي خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور مرته پاتې کیږي ژوندم پاتې کیږي دستی که دبلا خزم کهی بچانم تی نخلی قصی کم نکیگی خزینه بیچاره ام پا اولا کس وزی دلیده ام پا آخرا کس وزی دلیده نو دیدی خبر پختنه باید داخل بوکی ام دا غصه چه مثال واده پا خوشحاله کیگی باید بیلیدهیم ام دا غصه پا خوشحاله وشی چی کلا وی بیلیگو سره خواخم نده مشکل پختنه وشی چی چه مشکل داری تپ دی کور که مثال اقا با وشی یاد کورانه سر یاد خوان سر یاد ماشوم سر یادی سر یاغی سره پس دا غیت مشکل نشته دا سعید واخلا و یاد دری که سره طول که یا مثال محکمه تزی خبر خلاصه محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکوي که کور ورکوي که هغه مهر ورکوي که څه ورکوي هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره ده خلک بې جوړوي ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پوښتنه وکړي هلک نه پوښتنه وکړي چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي پس د هغې دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي واده یې فامیلونه خپل په خوښه کوي نو دې کې ناراضایي د ښځو او د خاوند ډېرې وي او بیا کله چې مثال ښځه او خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره نو فامیلونه پکې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جیګرخونی ښځې ته رسیږي او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي وهل ټوکل خوري نامبدګي ورته رسیږي مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کینی ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي د هغې د لور خسرخیلو ته د لور د لور خسرخیلو ته د ماما د لور خسرخیلو ته دغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کیږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واوهلې خوړل ټوکلې خوړل بیا بېدله وږي به وه تږي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه په کار دي یا تا څه حق ده یا دا د هغه د هغه وخت کې به هیڅ څوک د پښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثره مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلوم واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي همې د مورګنۍ فامیل او همې د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند نه لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډېره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانه هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه ښځینه ته هم ورکړي دي خو په پس رفته او درېم جهان مملکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه باید لوړه لاړ شي هغه که څه د ښځینهو په برخه کې ده یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
آغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلۍ هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړ دي دوی ته دا تدریس شي چې خزینه د نارینه او په څیر انسان خلق شوی دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسره سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کته شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا ته یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په کلي توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه او ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه او ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي. زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي، خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونه لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشحالونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر هغو مېرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نښه کوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثره هغه مېرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د مېړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډېره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې مېرمنو که هر حالت تیریږي د غږ او بریدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ځورېږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ځورېږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې هم ډېرې ځورېږي چې هغې د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته که راسو که څه هم په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دې نه ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډېر اسانه وعدې ورکوي طلاق کوي بس له کوره یې باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي بیا د همدغه سړي لخوا تاوتریخوالی ورسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې اغلې تاسو راته وغږیږئ. ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څه غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولی. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پېژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده که د فتن موږ د طلاق موضوع ترې شو. ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي ښځو لپاره تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپلو د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکر چې محاکمو ته ښځې لاړې شي نو بېرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یوه ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته تر څو چې زمونږ چارواکي او زمونږ محاکم دغه موضوع خزینه وته برابر نه کی ز فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکولی شي چې خزه د طلاق واخلي چون دا د سړی هم حق دی او د خزه هم حق دی دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سپ اسانه باندې او به فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي ځکه لا دې موضوعګانی نورې پاتې نومره موضوع زمونږ د تعلیم د زده کړې ګوره د خزو نه دا حق غسل شوی د کار حق ته غسل شوی تیر هغه څه کوم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه د هغه ټول ته غسل شوی دی
بله
د وزیر قوانینو حق دی چې د اسلام د مقدس دین دی هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه اخیستل شوی دی تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کې ډیر نور حقوق دي چې هغه نه ورکول کېږي خو ستدا خو هیڅ امکان نه لري
بله په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې چې موضوع اوس هم دغه د میرمنو د طلاق موضوع دا دوی حق چې اسلام ورکړي نو ځکه موږ خپل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کې خزینه او دغه ستونزه حاکم برابر کی چې خځه بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکم متلاړ شو د خپل د حق غوښتنه وکي خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي
بله
دا نه کیږي ځکه دا د تنظیمي فعلا نشته چې موږ د خځو حقوق خدا خو دا حکومت هم غوښ داسې نه دی چې موږ نظام داسې نه دی چې خزینه او ته د زمينه برابر شي چې خځه دلار شي محاکم را دي کې ستونزې شته
بله کدار تو چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخی حکومت مغاغ و نوري تاسو دی وی خځې په صفات خځې هي در کولای سي په دوی څومره سختي تیریږي
او ډېر سختي زه فکر کوم هیڅ خزه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې په فعلی شرایط کې هغه خځې د خپل وړه کچې د په ټیټه کچې دي په هر کچې دي خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي یو رقم نه یو رقم خځې په قربانی دي دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خځې دي ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکومي دي نه زه فکر نه کوم چې دا پدسه ډیره دردمند ده او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خځو چار رئیس او ما خځې چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتللې دغه زمينه به ورته مونږ برابر اوله تر محاکمو پورې بتللې هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه بهر د دې مسله حل شي دا غي په مطابق د دې مسله حل کېدله مشکلات ټول حل کېدل خو زه فکر کوم مثبت د خځو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخوا په خارو کې په لورو پرتو سیمو کې د ښځینه وو هغه غږ ټپ پاتې دی او داسې ادارات نشته چې د هغې دروازه وټکوي داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازې وټکوي چې دی لاړ شي د دوی ستونزې حل شي نو زمونږ چې په کومې خویندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېری ښځو تقریبا 350 ښځې پکې یو نو دغه مسایلو باندې موږ ټول یاګا یو چې موږ د ښځو غږ جګ کړو او د ښځو ستونزې حل کړو خو په چا یې حل کې په افغانستان کې هېڅ داسې اداره نشته چې موږ د هغې د ښځو د ستونزو مخکې به د ښځو چارو وزارت او د ښځو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېری اداراتو چې د ښځو ستونزې حل کولې اوس هېڅ داسې اداره نه ګورم چې هلته ښځه ورشي ستونزې حل شي محاکم هم داسې نه دي او دلته خو موضوع یوازې نه نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده ښځې د ډېری تاوتریخوالي سره مخامخ دي هېڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي هغې هېڅ داسې لاره نشته چې هغې لاړ شي هلته خوندي ځای وي او هغې پکې اوسي د هرې خوانه هېڅ خوانه د هغوی مشکل نه حل نه دی او نه حل کې نه تنها طلاق موضوع طلاق ته ول ډېری موضوعګانې دي چې زموږ ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي ډېرې موضوع زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې د حل لاره هېڅ اداره نشته وده
اغه وخت تاسو رئیس وای مېرمنې بچراتللې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې و معمولا په کوم مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بل اخر د قصړی نه جدا سي
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو دی او خځې خاون به پودری و یو عمل به درلوده کور کې به نفقه نه ورکه ولا کور کې به میشه تاوتریخوالې و کور ته به میشه نه وخت راتلل و به دې چې به کوم ځکه ناس و عمل به کړی چې د شپې براغ لته څادر چې به کور کې ټک و هو به و ماشومان او مونږه خوب لولو نه تنها خپل مونږه ټول په دغه مرز اخته کړو بل اخر مونږ به د کورونه یې سلو نفقه به نه راکوله چې نه به راکول به موږ مجبور شو چې د ریاست ترال محاکمه سره خبره شریک کړه. محاکمه هغه پیدل تبان چې دا نفر نه فقنی شو ورکولې دا به طلاق واخلي. به طلاق خسته زیاتره همدغه کورنۍ ته او ځخوالې به حتی دې وی خځه خبره به تر دې راورسل چې پاغي به تیل چې پکړي هغه به وره خسته وغه به ځان ته وره چولې ډیرې موږ سي قضیه درلودلې. نو داسې مسایل به حد ډیرو خصوصا خځه چې ډیره تنګ رېنی شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. کفي فکر زمونږ افغاني خځه ډیره قهرمان او تکړه دي. هر نو ستونزه او مشکلات او تریخواله چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي دوی په ځان منلې. هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي. خو بیا هم و چې تنګ آمد به جنگ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د میړه د خوانه کم د سبد ډیرک سامل وینيني چې دوی د کور ونه باسي دوی ته نفقه نه ورکي. نو بل اخر به دوی تبن ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمينه برابر کړي.
بله په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسؤلیت مني او له بلې خوا بیرونم ښځه د غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووځي. اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخه خو یو دروازه و چې ټکول یو وزارت او دغه په نامه یو ریاستو محاکمو کار کوي حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره ډېرې اداره تو دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزې د رسیدګي کوله د خوځو شبکه و. نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزې د رسیدګي وکړي. نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې هر څه چې په دې تاو تریخوالي هر نو ظلمي حتی د ذکر د ماشومانو د ذکر حق د دین اخیستل شوی د پانتین د زونتن هغه خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي نو دا غي نه ډيري حقونه اخیستل شوی دي. اوس موږ خځه ایز د کومه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي نور قوانین ورکړي دي هغه هیڅ برخوردار نه دي. زما خويندې هیڅ شي نه لري صرف ډوډۍ خوري هیڅ شي نه لري خور.
بله
ډیر وضعیت بد دی خو هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی دومره بد دی.
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي
بيخي نو کولای شي یو مرز واخلي بيخي ژوند د لاس ورکي بيخي لیوني شي. زه د میرمن ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم دال کتاس چې په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته څه وي تر هغه وخت چې حالات بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې اقل دوی خپل مشکل ورته وي دوی څه وکړي ترغه پورې ژوندۍ پاتې شي.
افغان میرمن خو باید او چې باید قوي وسی باید خپل مورال د لاس ورنی کی باید خزه قوي وسی او زده کړو ته مخکي په کور کې د زده کیو کې ماشومان ام د ماشومان زده کی کوي ام د دې زده کی کوي او تحمل دی وکي په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکي خیاطي وکي هر شی چې کوي دا مرحله په ټولو راغلي دا د زمونږ په چارواکو زمونږ په خويندو زمونږ په ټولو راغلي دا چې په خاني حکومت خلک دي. انو زمون خويندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنی کی خويندې باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړې وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوي وسی.
بله او دغه ناخوالو سره چې خاوند خو بد چلن سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي نظم په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې هر نو واستونځه کما چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کوټه برابر کی دا هر څه نارینه کول شي. ما درته ویل هغه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونیسي خپل مورال قوي کی او هغه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چې دي د دې نه په کور کې کار واخلې او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامه او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند اقدام ورکو.
bale اب که خوشنه ته هم د دوام ورکې لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت لوچ په کور کې ناستوي او سره غزوند سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي.
زه پیګم په ماشومان ډېر د مور او پلار قطاو تریخواله په ماشومان باندې ډېر بد اغیزه کوي. خو زه په دوانو غږ کوم منګي چارنه لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دلار شي طلاق د واخې میړنه جدا شي تبان د طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم ځکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري. زما د ورون نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګا میشه پریاست کې چې وو منګا میشه ګریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله. مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزیزکه مونږ د خور چې براتله خور سره بم ډیره خبرې کولې دوه نوم ته شو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني. نو کوم دی مسائل په منځګړیتوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته، مونږ به د فامیلونو نه، د دوی د کورونو د سپینګرو نه به د فامیلونو کار اخیسته، د دوی د کورنیو نه. بلاخره دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځګړیتوب سره حل کوله. نو مونږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله، ځکه د یو په توده کې فیصله ښه نه ده. آهسته آهسته به دوی ته لږ مهلت وخت به مونږ ورکوو. بلاخره به ښځه او میړه دې ته راضي شو چې مونږ نه غواړو طلاق واخلو، مونږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. نو مونږ هم زما د هغه خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي. بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما په خوانه طلاق نه، دغه موضوع باید نه وي. خیر دی، ښځه هم باید حوصله وکړي، نارینه هم حوصله وکړي. نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنیو د فامیلونو په دې جرګې پکې وشي. زموږ همیشه په ټول د تاریخ کې مونږ جرګو ته ډېر احترام لرو، په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګانې مونږ ډېرې حل کړي دي. برعلاوه د دې چې حکومتي چارواکو ته وځي، باید مونږ په خپلو کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامته اوسئ.
کور دې ودان. مننه ستاسو.
درنګ دوستانو، په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویشت ساعته اورېدلایسي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه اورد له تاسو سره.